پاره دی سوری هغو وسلوال تزغروال وسایل ورکړي چې له رقیې څخه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل مرکز اعلان کړی دی دې ډلې سخت دریځي وباسي. د روسیې یو وکیل تایید کړ چې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې دوه افسران او د روسیې د سایبري امنیت یو روسي شرکت یو مدیر د خیانت په تور توقیف شوي او شک پرې شوی چې محرم معلومات به د امریکا استخباراتو ته ورکړي وي. او تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په بوداپست کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. بیا یې هم لوستلی شئ. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې هم که غواړئ چې د سندلې په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړئ نو دې پروګرام ته منتظر شئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس راځو یو نړیواله موضوع. د روسیې د استخباراتو هغو کارکوونکو څخه تحقیقات پیل شوي چې ویل کېږي په ملي خیانت تورن شوی. انترفاکس خبری آژانس د نامعلومو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې وای دوه مشکوک کسان د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې سی آی ای سره په همکاري تورن شوی. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
تر اوسه د روسیې حتی یو چارواکي یا د قانون د تنفیذ کوم ارګان د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د دوو دوو چارواکو سرګی میخایلوف او دیمیتری دوکوچایف او د دوی د نورو مشکوکو همکارانو د قضیې په هکله خبریالانو ته د نشر وړ څه نه دی ویلي. خو په ځای یې ګڼو روسي رسنیو د نامعلومو سرچینو له قوله رپورټ ورکړی چې مشکوک کسان کېدای شي هغو هکرانو سره ارتباط ولري چې لوی روسي شخصیتونه یې هدف وو او کېدای شي د هغو سایبري بریدونو په هکله معلومات ورکړي وي چې د امریکا په انتخاباتي سیستم وشول. روسي رسنۍ دغه رپورټونه په داسې وخت کې خپروي چې د امریکا استخباراتو د تیرې جنوري په پیل کې د خپلې یوې نتیجهګیري په ترڅ کې وویل چې روسیې د انټرنیټي بریدونو کمپاین سازماندهي کړ ترڅو ډونالد ترامپ د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې په خپلې سیالې هیلاري کلینتن برای عمومي. سره له دې چې نامعلومو روسي سرچینو دا نه دی ویلي چې په میخایلوف او دوکوچایف باندې لګول شوي تورونه به د انتخاباتو په مهال د امریکا د دیموکرات ګوند په سرور باندې سایبري بریدونو پورې ارتباط ولري، خو نووایا گازیتا ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د امریکا په انتخاباتي سیستم باندې سایبري برید سره کېدای شي یوه رابطه وي. سره له دې چې میخایلوف او دوکوچایف د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې یوازینی افسران دي چې ګڼو رسنیو د نامعلومو سرچینو له قوله په قضیه کې تورن کسان معرفي کړي دي، خو رسنۍ رپورټ ورکوي چې کېدای شي د دغه ادارې د یو بل افسر په شمول ټول ټال شپږ مشکوک کسان په دغه ارتباط په بند کې وي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 4 3 6 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو ده او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلست.
مننه. زه هم خپل سلامونه نیکه هلی ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بلې، ډېر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډېر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوي ده، پس د هغه نه ماشومان اړ سوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه اړتیاوې پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځ ته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د پای نوړي یا نه پدید کیږي یا معلول کیږي مایوبیت ور تلویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډېر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډېر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنې. تاسو وګورئ ورځ په ورځ نامنې اضافه کیږي او د جنګونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بینه ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي، چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډېر ګڼ خارون ته چې دوی اته د ښاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه ښار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له امله ممکن د نابلدۍ له امله د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډېر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډېر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوګو نه د دوی مصارف ایستسي، او همدارنګه کیدای سي چې د دغه قهرمانان چې په د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي د اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف او ګني او د شهدا او معلولینو کورنۍ ته امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سنبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې هکله ډېر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډېره بد عاقبت نه یا ناخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان بندیزونه بد اثرات لري. کوم ماشومان چې بېد موره بېد پلاره ښارونو ته راوځي او هلته هیڅوک نه پېژني کار کوي، ممکن دی چې هر لحظه د خطر متوجه وي، د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځینې وشي، ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمي وي، ذهني وي او د دوی په روحیاتو باندې بد اثر ولري. خو بیا هم موږ ویلی سو چې په یو ګڼه ګونه فضا کې